په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سمیزو موضوعات او رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د ننګرهار چارواکي په چین ولسوالۍ کې د امنیت پر مهال د اسلامي دولت یادداشت لري د 28 د وژنې دعوه کوي. د روس هوایي ځواکونو قمندان وایي چې په شام کې د هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. تفصیل: په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلې دی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال رېډو ته وویل تېر ماخستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېنسته. د لاهور ولسي ساتنی یا سیول ډیفنس اتارټي مشر قاري عالمشیر مشال رېډو ته د وروستیو مرستندوی کارونو په اړه وویل:
تروسه د شلو پورې مړی راوستلی شوی دی. دا ودانی ډیره لویا ده چې پکې څلور واړه اړخونو ته درزونه هم راغلي دي. د سیول ډیفنس سره سره پاک فوج، ریسکیو یو یو دوه دوه او د پولیسو په شمول ټولې ضلع او صوبایي ادارې لګیا دي. خو ودانی لویا ده نو امدادي هلې ځلې به ډیر وخت اخلي.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بیګا د پیښ په ځای کې خبریالانو ته ویلي وو چې څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی و. خو پر دې سربېره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بې کورو فلسو کسانو د ستنېدو لپاره د 3 کروڑ ډالره مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ایس ایډ له لارې ورکول کېږي. د بیان په وینا دا پیسې به د سکولونو د بیا ودانولو، روزګار موقع پیدا کولو، کرهنې طریقې ښه کولو او زده کوونکو ته د وظیفو پر ورکولو خرڅېږي. د تېرې میاشتې په 1 هم نړیوال بانک د قبایلي سیمو د بې کورو سو خلکو د بیا ودانۍ او ستنېدو لپاره 5.5 کروڑ ډالر ورکولو منظوري ورکړې وه. د پاکستان په پېښور کې خبريالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبريالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبريال د پوښتنې په جواب کې نامناسب جواب ورکړی وو او دوی د عمل غندي. په خبري کانفرنس کې خبريال عمران خان پوښتنه کړې وای چې داسې خونه ده چې د سړي پیژندنې صلاحیت نه لري. د خبريال اشاره د طلاق سوې ښځې ریحام خان په اړه وه. نو هغه په جواب کې سختې خبرې کړې وې. د عمران خان د دې جواب په ټول پاکستان کې صحافي تنظیمونو غندنه کړې وه. بلخوا هم نن په پېښور کې د وابډا په سلګونو کارکونکو د دې ادارې و نجی څانګې ته د ورکولو حکومتي ګام پر ضد مظاهره کړې. دوی وایي چې د وابډا نجکاري نه مني او نه غواړي چې له شخصي کمپنیو سره کار وکړي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو نا حکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه یې د نېټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چار وزارت یو چارواکي نن مشال لیډو ته د نومونه ښودو په شرط وویل په ورکل سوې نېټه کې یوازې یوه هفته پاتې ده. خو داسې 8 ملکي او نړیوالې نا حکومتي ادارې شته چې ځانونه یې نه دي رجسټر کړي. د زیاته کړه د 2013 کال د قانون له مخې تر اوسه 19 ملکي او غیر ملکي ادارو ځانونه رجسټر کړي دي. د روان کال د جون په 12 نېټه د پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر شګړی نړیوال اداره سیف د چیلډرن په دې هیواد د ملي ګټو پر ضد فعالیتونو په تور بندیز لګولی. خو وروسته بیا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پرته په نورو سیمو کې د کار کولو اجازه ورکړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یادداشت ډلې د 28 وسلوالو وژنې دعوه کوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن مشال رېډو ته وویل په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم ړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره د اړیکو لپاره کارولی. د زیاتوي له 3 ورځو راهیسې ورسره د افغانستان هوایي ځواک هم په جګړه کې مرسته کوي. ازاد سرچینو لا د غالب مجاهد دا وپخلی نه دی کړی. د روس د هوایي ځواکونو کمانډان وایي چې په شام کې د هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. میجر جنرال ویکتور بوندریف نن له کمسومولیسکیا پراودا ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل روس د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا فیصله کړې. نوموړي د دې توغندۍ د ځای پر ځای کولو د ضرورت د یادونې په اړه وویل دا توغندي کولای سي هغه پوځي الوتکې په نښه کړي چې که د مثال په توګه د شام په کم ګاونډي هیواد کې وتښتول سي او د روس ځواکونو پر ضد کار ځینې اخیستل کېږي. امریکایي چارواکي وایي چې شایي هغو ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف ویان لیفټیننټ کرنل سټیفوان پرون وویل د جمهوري شامي ځواک د عراق سرحد ته نږدې په الحول نومې کلي کې 255 کیلومتره مربع سیمه د داعش له ولکې ایستلې ده. په دې اتحاد کې د امریکا د عربي متحده ځواکونه هم شامل دي چې د امریکا پوست 13.5 ټنه وسله او نور سامانونه له هوا ورته راغورځولي ول. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو په ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټی وی او ایرنا خبري اجانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د شام د بهرنی چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته وویل چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د شام له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره له سلا بغیر د شام په اړه هیڅ یو پلان ونه مني. پاکستان انگلینڈ ته د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې په 128 منډو ماتې ورکولو سره ټیسټ سیریز ګټلې ده. دا دریم ټیسټ لوبه نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې په ورستي یعنی 15 ورځ پای ته ورسېده. د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ لومړی په درو ټیسټ لوبه کې لومړی بې نتیجې پای ته رسیدلې او پاتې دواړه پاکستان وګټل. پاکستان او انگلینڈ به له دې وروسته څلور ورځې او درې شل ورځې لوبه کوي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج دیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 115 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 125 روپۍ او په 125 روپۍ اویا پیسې. یو یورو په 145 روپۍ او په 145 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ اویا پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ سلور شپېته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 248 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 15، بنو کې 14 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په پنجاب په لاهور ښار کې بیګاش په یوې کارخانه ودانۍ نړیدو په پیښه کې یو شمیر کسان وژل شوي او ټپي شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خپل رول لوبول ته چمتو دي، خو د سیمه ییزو چارو شنونکي وایي چې د طالبانو په لیکو کې جوړ شوي اختلافات او د افغانستان د سولې خبرې پیچلې کړي دي.
که طالبان کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
د امریکا حکومت د پاکستان له قبالي سیمو د بیکورکل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو په کار کې د 3 کروڑ ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د کډوالو د قومي کمیټې مشر بیا وایي د دوی په نوم حکومت ته په ورکول کېدونکو پیسو کې درغلی کیږي.
کومې امدادونه را روان دي د متاثرینو په نامه باندې، نو هغه کم ډېر زیات کرپشن شوی دی، د هغې نه موږ مطمئن یو.
او د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې منتخب چارواکي پر حکومت نیوکه کوي چې د هغوی پر ځای نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنې موضوع ترازو په لاهور کې بیګا د یوې کارخانه ودانۍ نړیدو په پیښه کې د وجل شو شمیر شل تر رسیدلې ده. د لاهور انتظامی مشر نن مشال ریډیو ته ویل د پیښې ځای ونوي ژوبل کسان استری دي. د ژغورنې مختلف ادارې د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل محمد عمران را کوي.
لاہور کې د یوې کارخانه ودانۍ نړېدو په پیخه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او شاوخوا اووه نوي کسان د ودانۍ د ملبې نه راویستل شوي دي. د لاهور د ولسي ساتنې سیول ډیفنس ضلعي مشر قاري علم شیر نن مشال ریډیو ته وویل چې ودانۍ ډېره لویه ده، څلورو واړو اړخونو ته درزونه هم پکې راغلي. تر اوسه د شلو کسانو مړي راویستل شوي او نورې امدادي کاروایۍ روانې دي.
تر اوسه د شلو پورې مړي راویستل شوي دي. دا ودانۍ ډېره لویه ده چې پکې څلور واړه اړخونه ته درزونه هم راغلی دي. د سیول ډیفنس سره سره پاک فوج، ریسکیو، یو یو دو دو او د پولیسو په شمول ټولې ضلع او صوبایي ادارې لګیا دي، خو ودانۍ لویه ده نو امدادي هلې ځلې به ډېر وخت اخلي.
د لاهور ضلع انتظامیه د مشر د اطلاعاتو افسر عمران مقبول مشال ریډیو ته وویل چې د مړو د شمیرې پوره تصدیق خو نشي کېدی، خو د 15 زیات کسانو مړي راویستل شوي او تر څو چې د ملبې لاندې موجود ټول وګړي راویستل شوي نه وي، تر هغې به د ژغورنې عملیات روان.
ڈپٹی
کمشنر د پرون راہسے د ټولو عملیاتو مشری کوي. د سہارنا هغه د پیښې په ځای کې موجود دی. تر دې دمه اووه نوي کسان د ملبې څخه راوستل شوي دي، ولې چې تر څو ټول عملیات سرته نه وي رسیدلي، تر هغې د مړو کسانو د شمیرې په اړه حتمی هیڅ نشي ویل کېدی. او تر څو چې ټول کسان راوستل شوي نه وي، تر هغې به د ژغورنې عملیات روان وي.
د یادونې وړ ده چې لاهور کې تیر ماسختن سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کې د پلاسٹک لفافو جوړولو یوې کارخانې سلورم چت پریوت او ورپسې ټوله ودانی کېناستا. دې سره سره د لاهور د ضلع انتظامیه د مشر کیپټن عثمان په وینا د پیخې جوبل کسان شریف میډیکل کمپلیکس او جنرل جنا اسپتال ته د علاج لپاره وړل شوي، چرته چې د هغوی علاج روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دوه اوریدونکو رازو ورپسې بل رپورټ ته. د پاکستان حکومت ویلي چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات د هغوی داخلي مسله ده او دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د خپلې برخې رول ولوبوي. خو د سیمه ایزو چارو شنونکي وایي د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات به د افغانستان د سولې خبرې هرومرو اغېزمنوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
پاکستان ویلی دی که د افغانستان حکومت غواړي نو طالبانو سره مذاکراتو لپاره خپل کردار لوبولی شي. د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله د افغان طالبان ترمنځ د ګروپ بندي یو سوال په جواب کې وویل،
تاسو زموږ د افغانستان په اړه د پالیسۍ نه خبرې. افغانستان سره زموږ تعلقات په دوستۍ او ورورولۍ ولاړ دي. موږ افغانستان کې امن غواړو، په دې لړ کې موږ افغانستان سره کومک هم کړي او دا به ورسره جاری وي. بل د طالبانو ترمنځ چې کومې مسلې دي نو هغه د هغوی داخلي دي. موږ مخکې هم د افغان حکومت په درخواست امن مذاکرات د پاکستان په مری کې کړي وو او اوس هم که د افغانستان حکومت غواړي نو دې مذاکراتو کې د سهولت کار کردار ادا کولی شو.
د راپورونو تر مخه افغان طالبان ترمنځ اختلافات بیا مخې ته راغلي دي او یوه نوې ډله پکې جوړه شوې ده چې د طالبانو پخوانی ګورنر مولا محمد رسول یې خپل مشر اعلان کړی دی. بل خو د کارپوهانو په نظر چې د افغان طالبانو ترمنځ ویش نه به امن مذاکراتو کې مشکلات راځي او دا به د امن مذاکراتو همیانو لپاره یو چیلنج وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان امرو کارپو او خبریال سم یوسف زی اویل چې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو په شمول اکثره ملکونه دا فکر کوي چې د مسلو د هوارولو یوازینۍ لار مذاکرات دي او دوی دا وایي که طالبان په ډلو ویشل کیږي نو مذاکرات به مشکل شي.
زما په خیال د طالبانو په اوس چې عملا او رسمن دوه ډلو ویشل شوي دي، یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بله یو کوچنۍ ډله یې د ملا محمد رسول اخوند تر مشرۍ لاندې ده. کېدو تر ټولو ستره ګواښ چې کوم ده هغه د مذاکراتو لپاره پېښ شوی ده او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګردو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
خبریال او د افغان امورو یو بل کارپوه طاهر خان وایي چې د افغانستان حکومت طالبانو خلاف کاروایۍ لپاره شرطونه او د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافات امن مذاکرات په ځای ودرولی شي.
پاکستان د رول نه وړاندې پاکستان نه دا غوښتنه کوي، دا غواړي چې دوی د طالبانو خلاف د هغې نظرداري چې په پاکستان کې وي د هغې خلاف ګامونه واخلي. خو پاکستان اوس دا خبره بالکل واضحه کړې ده، نواز شریف وزیر اعظم پخپله باندې، چې په یو وخت دوی دا کار نه شي کولی چې هغې خلاف ګام ووالي یا هغې د خبرو مېز ته راولي. نو دې سره دا مسله نوره زیاته پیچیده او پیچلې شوې او مشکل شوې ده.
د فکر ده افغانستان کې امن لپاره مري کې د افغانستان حکومت او د افغانستان طالبان ترمنځ د جولای په میاشت کې یو غونډه شوې وه چې پکې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړی وو. خو بیا د افغان طالبان ترمنځ د مولا عمر مړینې نه پس نوی مشر ټاکلو په معاملې اختلافاتو له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو.
دا
مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی په هیواد کې د توانایي رواني منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو دوه لسیزو به د هغه هیواد د برېښنا ضرورت پوره کړي. دا خبرونه موړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تبه لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي بلکې ګوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا حکومت د پاکستان له قبالي سیمو د بیکور کل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیګلو په کار کې د $3 کروڑ مرسته اعلان کړې ده. په داسې کې د قبالي سیمو اوسیدونکو وایي چې تر دې وړاندې هم نړیوالو د دوی لپاره مرسته لیګلي چې په خبره پر دوی نه دي یا دوی پر د خیر ښېګړې پر چارو نه دي لګول شوې. اسلام آباد بیا هم محمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس ایډ لخوا ورکړی شوی دا رقم به د سکولونو د بیا ودانۍ، روزګار موقع پیدا کولو، کاشتکاری په طریقو کې بهتری راوستل او طالب علمانو ته خوراکي وظیفې ورکولو لپاره خرج کولی شي. د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه نړیوال بانک د قبایلي سیمو د بیکوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره د $2.5 کروڑ امداد هم منظوري ورکړی و. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دومره غیر ملکی امداد باوجود نه خو حکومت یې په سیمو کې څه ترقیاتي کارونه وکړل او نه پکې د روزګار موقع پیدا شوې. د متاثرینو د قامی کمیټې صدر ملک نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل
کوم امدادونه روان دي د متاثرینو په نامه باندې نو هغه کم ډېر زیات کرپشن شوی دی دغې نه مونږ مطمئن یو. خو بل خبره دغه ده چې کوم د بحالۍ په نامه باندې سره ځي نو د بحالۍ دغه انتظام چې هلته کې د صفا او بوس انتظام نشته، هلته کې د صحت بالکل داسې خاص انتظام نشته، نور کورونا خو رن شوی دی، هغه کورونا د پراسته داسې انتظام نشته، زمونږ د بازارونه چې کوم رن شوی دی د بازار اس قسم خبره نشته.
مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې متاثرین دا ګیله لري چې د دوی په نوم راغلی امداد د دوی د پرمختګ په کارونو نه خرج کیږي، نو د یو منتخب غړي په حیث دې لړ کې څه ګامونه پورته کړی دی؟
مو دا خبره په هر ګراوند باندې په هر فلور باندې کړی دوه دې مو حق دی چې د خپل عوامي فریاد ګورنمنت ورسوي ټولې درې ته ورسوي. زه دا یو چې دا خلک خو لوی دوک درد ورسېد ټول دنیا ولله، نو هغه دوک درد بدلا دغه د څومره پښې دي بهر نه درمي یا د خپل ګورنمنټ غاور کوي، نو دا د حقدار باندې تقسیم شي، هر څوک د خپل حق یې ورسي او دا ری پیدا ټول هغه ته ملاو شي او پریکار ته ملاو شي.
په اسلام آباد کې د ماشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي که حکومت صرف د غیر ملکی امداد په صحیح توګه په قبایلي سیمو خرج کړي نو ورسره د فاټا د اولس ډېرې ستونزې هوارې دي شي.
چونکه فاټا کې داسې سیستم نشته په دغه سره چې لوکل باډي نشته چې هغه په یو ترانسپیرنت او په یو ښه طریقه سره هغه پیسې خرج کړي شي او کوم عوامو ته دغه پیدا ورکړي شي. دیم کو تاسو ګورئ هلته چې کوم تاو تریخوال لري او هلته چې کوم حالات خراب دي دغه هم اثرات دي، ځکه چې فیډرل ګورنمنت په ډومین کې دغه راځي چې هلته دغه پیسې یوټیلایز کړي، نو دغه وجه ده چې ډونر ایجنسیز د طرفه خو پیسې راځي خو چونکه هلته سیستم داسې ډیزاین شوی نه دی نو هغه د دې وجه نه پراپرلي هغه یوټیلایز کولی نه شي.
د یادونې ده چې له دې وړاندې چین هم د روان کال په جولای میاشت کې پاکستان ته د فاټا د بیکوره شو خلکو د بهالۍ لپاره $1 کروڑ امداد ورکړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر جنسا د باړې د سپا قبیلې به کوړکل شوي خلک شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمه کې نامعلومه کسان د دوی کورونه لوټي. دوی وایي حکومت د دوی د کورونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او زر تر زره دوی ته اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته لاړ شي. د پاکستان په پارلمان کې د باړې د خلکو یو استازي وایي چې له حکومتي چارواکو سره پر دغه موضوع خبرې کړي دي او دا چې زر به ورته یو حل لاره پیدا کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د خیبر جنسۍ د باړې زیاتره قبیلې خپل کورونو ته لیږل شوي دي، خو یوازې سپاه قبیلې خلک تر اوسه نه دي ستانه شوي او دوی وایي چې په باړه کې ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس ترې نامعلومه خلک سیزونه وړي. په دې حکله د باړې سپاه قبیلې یو تن جمیله پردی مشال ریډیو ته وایي
حال یې چې کوم مشکلات دي هغه دا دی چې زموږ کورونه ډک پاتې شوي دي په علاقه کې. هغه کورونو باندې اوس په آی روز باندې دا واقعیت کیږي چې نامعلوم افراد دی غله دی غلو په جمع کې چا گیټ یې په مخه کړی وي دی کور دی چا د کور نه فرج فریزر چې کم قیمتي سامان دی نو تقریبا چې هغه ته روان دی لګیا دی.
او د باړې سپاه کې بلی یو بل تن قاسم خان پردی په دې اړه وویل
نو الته چې کله مو د ارمی په اجازه کړه کله مکملو شو لوډ شو خپل کورونه وګورو خپل سکولونه وګورو نو هغه کې چې کنده هیڅ شی نه پاتې شوی او هغه خلکو لوټکړي نو موږ چې کله ارمی ولنه بختنه کوو شیار دی هغه طرف خل کرسي دغه طرف خل کرسي انتظامیه ته میایو چې تاسو ته مونږ لوکا پوتې رو تاسو په کنټرول کې دو مونږ ته لری بهار یو نو اوس دا انتظامیه زموري جوړیږي چې د مونږ د کورونو او د مونږ د سمونو حفاظت زموري وخت.
په باړه سپاه کې د کورونو د حفاظت او د یاد قبیلې د ستنېدو په حق له مشکله د باړې نه سېنېټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
دا خبره خو مونږ پی ایس ایم خبره کړې وه دا خو زموږ د انتظامیه او د غو خلکو راشي په علاقه کې څوک پاتې شوی دي نو په کار ده چې دغه لپاره اقدامات وشي. سېنېټر یا ایم ان اے چې دی هغه یو دا خبره راوړه چې مخکې حکام ولا خبره ورسوي چې هلته دغه کمزوري دي یا دا چې دغه سیسکېږي دا
یاد دی وی چې په دې وروستو کې د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د دوی قبیلې سره تړاو لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولي دي هغه به دوی د جرمانې په صورت کې لنډوي او د هغې نه پس به یې بیا خپلو کورونو ته لیږي. خو بیا د سپاه قبیلې مشران دغه جرمانه نه مني او چې دوی په خپله د باړې نه بیکوره شوي دي او د پوځي عملیاتو په وخت په باړه کې موجود نه وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په ممندو کې د بیلابیلو روغتونونو کارکونکي وایي حکومت خیبر پختونخوا کې روغتیايي کارکونکو ته ترقی ورکړې خو دوی چې له کلونو راهیسې په نام نه وو او پوځي عملیاتو کې په روغتونونو کې خپل دنده پر مخ وړي نو ورته ویل کیږي چې د قبایلي سیمو کارکونکي په دې ترقیو کې نه دي شامل. دوی زیاتوي په دې لړ کې به زر غونډه وکړي او که چارواکو پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پوري کړي. شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
د محمود ایجنسی د صحت د محکمې عمله یا پیرامیډیکس ایسوسیشن وایي چې څه موده وړاندې حکومت د یادې عملې په نوکرو کې ترقې اعلان کړې وې خو ولې اوس دغه ترقې هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلت سینټر یا کون محمود ایجنسی کې یو کارکونکی فاروق سیر وای
بتیس مسال وو شروع دي موږ اوس په پوری په ماغه نو کې موږ د غشي ای پی ای ټیکنیشن پوسټ مان موږ یو چې سمارا د سټر والا او کوم پټا سره بالکل هیڅ نه شته اول ان شاء الله خپل پوره موږ د کوم سره کوم نشو نو بیا د خامخا به احتجاج د اخیری لږه نو
لدی ورستو می طاهر خان سره خبر وکړي چې د هم په عائشه کورنو محمود جنسي روختون کې لیبرټری ټیکنیشن دی نو د وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرسته نه کیږي.
اوس چې کوم لري آرډر شوی دی نو دی وایي چې کی پی کی یا خیبر پښتون حکومت چې کوم لري دا به چې کوم نو کې سکیل نو دا ټوټل نه نو نه باري تر کی پی کی دا وفا سره دا نو په دې کې موږ به اساس یو دا پاتې شو هیڅ څه څوک د سړي نظر نه کوي او دا څه ملزمي نظر کوي موږ مخ شه نو کې پاتې شو موږ سره کسان دي
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي. د رورل هیلت سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وایي
دماغ واج دری هم دې ما زم خا کوئی پدیره فاصله دې لکه برج دې آرمی والے وسری وغه دې دلته کا غون کې مونږه 24 غنټې دې لکه واغه موټر سکول باندې بدل کیږي او خلک یو تختی کړی دي دا اصل پرابلم دې مونږه لا ټول ډایریکټر تم روان کړی دي دا مونږه پولیسین سرجنټ تم روان کړی دي نو تنخارانه کې تیار کړی مونږه اوم دا ایجنسی د مراتونه ختم یو اوم دا سټل د مراتونه ختم یو
بیا مې د پیرامډیکس اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
شول هسپتال دې مونږ سره زغاری دا په دې مختلفو هغه کې بيچوغان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل لږ 300 ایبو په 14 تاریخ باندې مونږ ټول څومره چې پیرامډیکس اداره غوښتي دي هغه سره کینو به خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږ په ادارس کې بیا غونډه ده الفاټا او سوبي سره د دینه روسته به مونږ زمونږ کار دی اونکو او زمونږ خپل حق رانه کو مونږ د فاټا سیکریټ مخ ته مظاهره کو خپل حق بغواړو
ورې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې لخوا ویل شوی چې د یاد عملی ترقیانې په خیبر پختونخوا کې خوشی ودی خو له قبایلی سیمه پکې نه ده شامله شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې هغه غیر دولتي ادارې چې په دغه هیواد کې فعالیت کوي او لای هم ځانونه له حکومت سره رجسټر کړي نه دي پر ضد به سخت اقدام کوي خو بل لور ته له ان جی او ګانو سره کار کوونکي کسان وایي چې حکومت د رجسټریشن اسناد ترلاسه کولو پروسه ډیره پیچلې ده له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي
مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله چارو د وزارت یو چارواکي وی چې حکومت غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ان جی اوز ته د روان کال په اگست میاشت کې یو واري وخت ورکړو کوم چې بیا تر د دوه میاشتو پورې وغځول شو خو په دغه ورکړل شوی وخت کې هم اوس یو ونی پاتې ده او تر دې دمه زیاتره ان جی اوز ځان له حکومت سره نه دی رجسټر کړی د کوم پرځي چې حکومت د سخت کاروایي فیصله کړې ده د نوموړي په وینا چې د ان جی اوز د پالیسۍ کال 2013 تر لاندې تر اوسه دوی سره 19 ملکی او غیر ملکی ان جی اوز رجسٹرڈ شوی دی او دا شن وشپیت ان جی اوز تر اوسه ځان نه دی رجسٹر کړي کله چې مشال ریډیو د حکومت په دې فیصله باندې د غیر سرکاري تنظیمونو د چلوونکو سره خبرې وکړې نو د اسوسییشن فار کمیونټی ډیولپمنټ نومي تنظیم یو مشر عباس خان وې
دا رجسٹریشن موږ ته ملو شوې موږ په غیمه ریسپانس کړم دی موږ ټول رپورټس او ټول د هغه موږ جمع کړی دا واپ نه کم ډوپلیکیشن دی په ارګنایزیشن کې صدا سيتي چې یو اکټ رجسٹرڈ دی صدا سيتي ډبل اکټ انډر رجسٹرڈ ټپ اپریشنز کې مشوز وی هغه ته بیا په نوسیز کې مشوز وی بل ځای مطلب دا یو ارګنایزیشن ته فری لګي ارګنایزیشن چې کوم نو ټل وی یا چې کوم نو اکټیویټیز کلیئرلی وی کنه سپورټینګ کې پراپرلی وی نو دا هغه به بالکل اوزي
همدا شند دی ویبلی ان جی او چلون کې ارشد هارون مشال ریډیو ته وی چې غیر سرکاري تنظیمونو ته ځکه په بیا رجسٹر کولو کې ستونزې دي چې دلته په پاکستان کې د 15 قانونونو لاندې دوی کار کوي نو په کار د چې حکومت دې لړکی یو کوټلې پروګرام او پالیسی جوړ کړی نو وړی زیاته کړه
پینځه قوانین داسې دي د وخت کې پاکستان کې چې دغه د لاندې عام څوک مړ شي او هغه یو تنظیم یو جیو جوړو دي شي باقي پاتې شو د قوانین اطلاق نو دغه لپاره هم ادارې موجود دي زما په خیال لکه د دې پینځه قوانین په ځای حکومت دا څو ټکي چې یو قانون دی جوړ کی پینځه د نل انوایډ کی دا یو قانون د لاندې د ذاتول راولي نو هم ممکن ده قانون سازي خو حکومت کوي کنه یا پارلیمان بږي حکومت سره ډیلیما دا ده چې دې ته بیا
دروان کال د جون په 11 نیټه حکومت په پاکستان کې د یو ایس ایډ لخوا د ماشومانو لپاره کار کوونکی تنظیم سیو دی چلډرن باندې په کار کولو بندیز لګولې وو کوم ته چې بیا وروسته اجازه ورکړل شو او حکومت اعلان وکړو چې ټول غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی تنظیمونه دي ځان له حکومت سره رجسٹر کړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک دي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلمان کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماجیګر پنځه نیمه بجې کېدونکو دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه اورو.
د پاکستان په لاهور شهر کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د لاهور انتظامي مشر محمد عثمان انصار مشال ریډیو ته وویل تېر ماخستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوته او ورپسې ټوله ودانۍ کښېنسته. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کسو کسانو د ستنېدو لپاره د $3 کروڑ مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې USAID له لارې ورکول کېږي. په پېښور کې خبریالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبرې کړې وې او دوی د دې عمل غندنه کوي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه د نیټه ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د مشهود په شرط دا خبره وکړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پرمهال د اسلامي دولت یادداشت ډلې د 28 وسوالو وجنې دعوه کوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته وویل په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم ړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره د اړیکو لپاره کارولی. د روس د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې په شام کې هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. میجر جنرال ویکتور بوندریف نن له کمسومولسکیا پرودا ورسپانې سره په مرکه کې ول روس د ټولو ګواښونو له څېړنو وروسته دا فیصله کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې شایي هغو ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله ورکړي. دې ډلو په دې وروستۍ کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. او پاکستان انګلینډ ته د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې په 128 منډو ماتې ورکولو سره ټیسټ سیریز ګټلې دي.
نن خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو له اسلام آباد احمد الله را ته د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی وایي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کې خو دې نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به شروع کوي او د کله نه به شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانې لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغه ته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستل کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د اولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نشي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپل دایره کې اولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړکې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولسته د روزګار نوي موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکمل دوله وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولسته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پیښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلې دی او د پیښور نه کابل ته غزیدلی موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدمنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. کړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غزیدلی موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت دغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوه یا ناقانونه ګرځول شوی ډلو ته دی په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برتانوي ګارډین ورسپانه لیکي آسٹریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغیزمن کی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستانی میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستانی رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوة ډلې حلف ځلو ته دی په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورسپانې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. نور شپانه په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو تمرستي ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا برتانوي ورسپانه ګارډین په خپل یو مقاله کې په یورپی هیواد آسٹریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلی دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورسپانې په خبره دا قوانین به د رواني میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تمشال ریډیو د اوریدونکو ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینې ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیې جوړ نشي او بې ګناه کسان ونه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې دغه هیواد د انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولې دي. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څانګې له لوري پر وروستیو نیولو انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحاني او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او سپای پاسران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لښ تر لښه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت په خونه مرستیال نیول شوی دی. همدارس د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لوري د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانۍ چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارس ایراني الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازي چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پورې کړ چې هڅه کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنئي پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
احمد شیبر او د فرانسې خبري ایجنس په ولیکنه کې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لوی لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنگتن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته ګټه ورسي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره د غلطه تللو سفارتکارانو ویل دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبي یا د گریټ گیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگتن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیر روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر او رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د گریټ گیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دوی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د گریټ گیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسیدي شي. د منځنۍ ایشیا د پنځو هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې پر رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړې دي. ایجنسی لیکي که څه هم کیری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړې دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگتن سره په ګډه له کار کولو حاصلولې شي. د ایجنس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنیو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاکستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. ایجنس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوال شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
زموږ همکار ملیحه میرزاده وا روسیا وایي د شنګای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیر ورځ د ملیشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو غونډې ته وویل مسکو د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر اورو.
روسیه د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په ماليزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تیره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو لو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسګونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې یې امریکا ورکړې دي. خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوض مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د وار ان ډراګز په نامه ادارې د اټمي وسله لرونکو پاکستان او هند پر کړکیچنو اړیکو د هیوادونو ترمنځ د اټمي جګړې د امکان او دغه د پایلو په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې کېدل شي د دغه هیوادونو همداراز د سیمې د هیوادونو د ولسونو لپاره خطرناکې پایلې ولري. بوریوال کاکړل د دې مقالې لنډیز اوروي.
وار آن دی راکس لیکي د هند نیمه وچه چې پاکستان او هند پکې موجود دي لا هم د نړۍ لپاره یو له تر ټولو زیاتو خطر لرونکو سیمو ده. مقاله زیاتوي چې په اټمي وسلو د سنبالو هند او پاکستان دا سیمه اوس هم نړیوالې کراري او پیوستون ته یو ستر ګواښ پېښوي. اداره زیاتوي چې هند او پاکستان 1300 کیلومتره شریکه پوله لري او دا د نړۍ هغه یوازینی پوله ده چې دوه اټمي وسلې لرونکي هیوادونه هر ورځ یو بل ته مخامخ ولاړ وي. وار آن دی راکس لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اټمي شخړې اندېښنه په دې تیرو څو کلونو کې دومره زیاته سوې ده چې اوس یې بیخي د امکان بڼه خپله کړې ده. د مقالې په لیکنه هند او پاکستان په 1947 کې د ازادۍ له اخیستلو راهیسې درې جګړې سره کړې دي او په یوه کې خو پاکستان د اوسني بنگلاديش په شکل کې خپل نیمه برخه له لاسه ورکړې وه. نن سبا د پاکستان او هند ترمنځ د لانجمنې کشمیر سیمې ویشونکې لانجمنه کرښه لاین اف کنټرول زیاته د تاوتریخوالي سبب ده. مقالې د هند په ممبئی کې د 2008 کال بریدونو ته په اشاره لیکلي چې د پاکستان ملاتړ لرونکو سختدریزو وسلوالو هند او پاکستان د بلې جګړې پر لور بیولې وو، خو چټکو او قوي سفارتي مداخلو د دې مخه ونیوه چې هغه کړکیچ د هند او پاکستان ترمنځ په بله جګړه وانه وښت. مقاله زیاتوي چې هند له 2004 کال راهیسې د دې لپاره تیاری کوي چې څه ډول به په یو ممکنه لنډ مهاله جګړه کې د پاکستان مخه نیسي. اداره لیکي چې بل پلو پاکستانی واکمنو ویلي که پر دوی برید وسو نو دوی د خپل دفاع لپاره آن له اټمي وسلو څخه هم کار اخیستلی سي. وار آن دی راکس پر مخ لیکي چې د پاکستان او هند لخوا د لنډ مزلو وسلو جوړولو رفتار دې ته اشاره کوي چې کچیري د جګړې په صورت کې خبره تر دې لنډ مزلو وسلو واوښته نو اټمي وسلې هم کارول کېدای سي. د ادارې په لیکنه که د 2008 کال د ممبئی بریدونو غونډې پیښې بیا تکرار سوي نو داسې تباه کوونکي حالات رامنځته کېدای سي.
بریوال کاکړو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبریالانو پر د وژنو پر پیښو سخت اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې دغه هیواد د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. نړیوالې ادارې په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې تفصیل یې له ګلیاز اورو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو کارکونکي په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت یې د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې سره په ټانک کې کارکونکي زمان محسود وژل شوی او د دې ذمہواري وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي زمان مسعود یې ځکه وژلې چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوي چې درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کېږي. د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوی چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چرته چې د خبریالانو وژونکي او برید کوونکي نه دي نیول شوی او نه ورته سزا ورکړل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبریالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکیږي. د بشری حقوقو د اسار نړیوال ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شوو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو یې سخت اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د اسار نړیوال ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخب چارواکو پر ځای نامنتخب انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلع ناظمین وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړی دی او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخب چارواکو ته ورکړل شوي دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلع حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حقله د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په اندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړې دي. د مردان ضلع ناظم حمات الله مایار د ضلع حکومتونو لپاره د قاعدې د قانون په حقله ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلع ناظمین مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نه خو د عوامي نمائندګانو نه کې د هغو څه مسله یا هغو ته څه تکلیف وي نو هغو خو موږ نه راځي، یا خو ډپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي،
بے خبر کے دا انگریز رسپان خبریال یوسف علی وائی چې دا ضلع د پرمختګ کارونو کمیټه یا ڈی ڈیک کې ضلع ناظمانو ته اس اهمیت نه دی ورکړل او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبائی اسمبلی غړو په خوخه کیږي.
د رولز اف بزنس کې ډپټی کمشنر لا، بیوروکراسي لا، پولیس لا او نور ډپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړل شوی دي چې زما خیال نه دی که په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو لپاره صوبائی وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوي دي او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر به د ضلع ناظم په ځای ضلع کونسل ته جواب دی وي.
انسٹیٹیوشن تا جواب دی، یہ انڈیویجول تا جواب دی نہیں، نو چکم دو حکومت کار دے گورا پاگے کی چیک سائننگ اتھارٹی دا کو حکومتی لیول با امداد وزرا سر چکم پیخور کی امداد وزرا سر امداد سکیانو سر دا چکم سرکاری کار دے اغا مخ کی نام دبئی لیول با
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنه شوې وه چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نمونه دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېر قرباني ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ معلومات نشته. تفصیل د نسی اجمل ناورو.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر موکو د دای هواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبې د شپږ کسان چې وو هغه کې درې چې وو هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسٹس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اوړمبې کابینې منسٹر وو. ریونیو او ٹیکسز باندې چې کوم ایکسپرٹیز کې وو هغه پروفیسر ٹرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغوی ته د ټول خپل ایکسپرٹیز ورکول. چیف جسٹس دی اوړمبې اے آر کارلینی اس وا پاکستان اوړمبې قومی ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال زیاتوي چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودھری چانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان دغه سره افلیئنشن شوی وو د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان سیور کو او هغه ووټ واچولو. چې څه وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملېدو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبا هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو.
د تحریک پاکستان کی هم بات کرتے ہیں
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه مهاجر شو نو په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد گیل زیاتوي چې د 1915 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لري کړل شو.
موږ
دا مهال همداسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دی پېښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي ځکه کېدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټکسټ بک بورډ پخواني مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم مخکې هم وې شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي دا یو د هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښې نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو او له وختي ردو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
انیسی اجمل رپورٹ ہو اور دن کو د روان خبرونه د پای شی بی دی د عبدالحی کاکر نبا لند خبرونه وورو.
د پاکستان په لاهور شهر کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر 20 ته رسېدلې دي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال لیدو ته وویل تېر ماخصن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېناسته. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره پلسو کسانو د ستنېدو لپاره د 3 کروڑ ډالر مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې پرون په یو بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې USAID له لارې ورکول کېږي. په پېښور کې خبریالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبرې کړې دي او دوی د عمل بندي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه یې د نیټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیدو ته دا خبره وکړه. د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د امنیت پر مهال د اسلامي دولت یادایش ډلې د 28 وسلوالو وژنې دعوت کړې. د اچین ولسوالۍ جغالي مجاهد نن مشال لیدو ته وویل په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم ړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره اړیکو لپاره کاروه. د روس د هوایي ځواکونو کمانډان وایي چې په شان کې هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړی دي. میجر جنرال ویکتور بوندا ریف نن له کمسومولاسکیا پرو د رسپانس سره په مرکه کې ول روس د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا فیصله کړې ده. امریکای چارواکی وایي چې شای هغه ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یاداش پر ضد جګړه کوي نوره وسله ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټي وي او ارنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري وکړي. پاکستان انګلینډ ته د کرکټ په درېمه ټیسټ لوبه کې په 1 ماتور پول سره ټیسټ سیریز ګټلی دی.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا عبدالحی کاکړو زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.